سلام د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو. دا یو ساته خبرونه تر ډیره د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام ته ځانګړې ده. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو لومړی په مکرې خبرونو ته. د افغانستان د نجونو، ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړې استازي طالبان د جنسیت په اساس د ښځو په تعقیب او نیولو تورن کړل. رینا امیری په هغه غونډه کې چې پرون د امریکا د استازو جرګې د بشري حقونو کمیسیون په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه د بحث لپاره رابللې وه، د وینا پر مهال هغو محدودیتونو ته چې په افغانستان کې د ښځو پر تعلیم، کار او تګ راتګ لګېدلې دي اشاره وکړه او ویل هغه کسان چې د طالبانو له دې پالیسیو سره مخالفت کوي او د هغو کورنۍ د طالبانو لخوا د ګواښل کېدو، لادرکه کېدو او نیول کېدو له خطر سره مخامخ کیږي. په پرونۍ غونډه کې د ښځو د حقونو فعالې وحیدې امیری، دافې د نړیوال سازمان څیړونکي میترا مهران او همدارس د بشري حقونو د څرپ سازمان کې د ښځو د برخې مرستیالې هیدر بار هم د افغان میرمنو د وضعیت په اړه خپل د سترګو لیدلی حال بیان کړ. د کانګرس د بشري حقونو کمیسیون له دې میرمنو غوښتي وو چې په افغانستان کې د ښځو د بشري وضعیت په اړه معلومات ورکړي او د راتلونکو اقداماتو لپاره سپارښتنې کانګرس ته واوروي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دفیره وایي د دې هیواد د خصوصي سکتور د ودې لپاره له افغان بانکونو او د سوداګرۍ خونو سره رغنده خبرې کړې دي. کارنده کار په دې اړه تیر ماښام پر ایکس شبکې لیکلي چې دا خبرې تیره اونۍ په دوبۍ کې وشوې. هغې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو ویلي دي چې د هغو نارینهوو او ښځو ستاینه کوي چې د افغانستان د اقتصادي ودې، کارموندنې او د افغانانو د ښې راتلونکي لپاره کار کوي. د افغانستان د خصوصي سکتور وده له هغو مسایلو څخه وه چې د طالبانو د حکومت پلاوي د تېرې جون میاشتې په پای کې د دوهې په درېیمه غونډه کې ټینګار پرې وکړ. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید موریدوف په اشقاباد کې د طالبانو د حکومت له شارج دافیر فضل محمد صابر سره د ټاپي او ټاپ پروژو د عملی کار د پیل په اړه خبرې کړې دي. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې د ښاغلي موریدوف له قوله لیکلي دي چې دی وایي له هر څه مخکې د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګاز د لیږد پروژه یا ټاپي ده. هغه له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان ته د برېښنا د لیږد د پروژې یا ټاپ او د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ریل لارې یادونه هم وکړه. ترکمنستان ډیر لیوال دی چې د ټاپي پر پروژې کار ژر پیل شي، خو داسې ښکاري چې نړیوالو مالي ادارو تر اوسه د دې پروژې تمویل ته زړه نه دی ښه کړی. اسرائیل ادعا کوي چې د حزب الله د ملیشو وتلی قومندان فواد شکر یې وژلی دی. شکر د روانې اونۍ د پیل په هغه راکټي حمله کې په لاس لرلو تورن و چې 12 اسرائیلي ځوانان یې ووژل. د اسرائیلو دفاعي ځواکونو پرون پر ایکس شبکې په یو بیان کې وویل نوموړی چې دا برید یې تنظیم کړی و په بیروت کې په یو اپارتمان کې په نښه شو. شکر چې د الحاج محسن په نوم هم یادېده او د امریکا د تروریستانو په تور لیست کې و، د حزب الله مشر حسن نصرالله ته تر ټولو نږدې کس بلل کېده. متحد ایالات چې حزب الله یوه تروریستي ډله بولي د شکر پر سر 15 میلیون ډالر جایزه اعلان کړې وه. د حملې د منځني ختیځ د کړکېچ د پراخېدو ویره زیاته کړې ده. او د امریکا د خزانې وزارت پر هغو کسانو او ادارو بندیزونه ولګول چې د ایران د توغندیو او درون په پروګرامونو کې لاس لري. د دغه وزارت له بیان سره سم په دې بندیزونو کې د ایران، چین او هنګ کانګ 15 کسان او 8 شرکتونه په نښه شوي دي. په بیان کې راغلي دي چې دغو کسانو او شرکتونو د ایران د راکټي او درون پروګرامونو لپاره د مهمو برخو په برابرولو کې همکاري کړې ده. نوي بندیزونه په امریکا کې د دغو کسانو او شرکتونو شتمنۍ کنګلوي او له هغو سره هر ډول راکړه ورکړه منع کوي. دا بندیزونه داسې مهال لګېدلي چې مسعود پزشکیان پرون د ایران د نوي ولسمشر په توګه لوړه وکړه. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، دا خبرونه تر ډیره د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام ته ځانګړې ده، خو له هغه مخکې لنډه خبری برخه وړاندې کیږي.
تر دې شیبي د ازادۍ رادیو خبری ټولګه.
د طالبانو له لوري په یو شمېر هیوادونو کې د افغانستان د سیاسي استازولیو د خدماتو له بې اعتباره کولو وروسته ځینو افغان ډیپلوماټانو غبرګون ښودلی دی. په برتانیا او بلجیم کې د افغانستان سفارتونو، په ژنیو کې د افغانستان په سفارت کې د بشري حقوقو څانګې او د افغانستان دایمي استازولۍ په دې اړه د طالبانو اعلامیه رد کړې ده. دوی ویلي دي چې په دې هیوادونو کې به قونسلي خدمات ونه دروي. په دې اړه جزئیات اسمت څاروان اوروي.
په بریتانیا کې د افغانستان د پرسول شوي جمهوري حکومت سفیر زلمی رسول وای په لندن کې د افغانستان سفارت به د پخوا په څیر په بریتانیا او آیرلند کې خپلو کنسولي او ډیپلوماټیکو فعالیتونو ته دوام ورکړي. نوموړي دا خبره د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د هغې پریکړې په غبرګون کې کړې چې پر اساس یې په بیلابیلو هیوادونو کې د افغانستان د 14 سفارتونو کنسولي خدمات به اعتبار اعلان شوي دي. ښاغلی رسول پرون سه شنبه په یوه اعلامیه کې چې په خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر کې خبره کړې ده، زیاته کړې چې د افغانانو د حقونو او سرچینو ساتنې ته ژمن دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ یا احمد پرون سه شنبه په یوه ویډیوي پیغام کې وویل چې د دې اعلامیې د خپرېدو له نیټې وروسته د لندن، بلجیم، برلین، بون، سویس، اتریش، فرانسې، ایټالیا، یونان، پولند، سویډن، ناروې، کاناډا او استرالیا استازولیو له لوري کنسولي خدمتونه لکه وثائق، تصدیقونه، عدم مسؤلیت پایه پاسپورت، د پاسپورت صدور، د سټیکر تمدید، د ویزې سټیکر او نور د مرکز او اړوندو بنسټونو له لوري د منلو نه دي او د بهرنیو چارو وزارت د یادو سندونو په وړاندې هیڅ ډول مسؤلیت نه لري او نه اجراءات پرې ترسره کیږي. د افغانستان د پرزول شوي جمهوریت ډیپلوماټان اوس هم په دغو هیوادونو کې د افغانستان استازولي کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت دغه ادارې تورینې کړي چې د تعامل او همکارۍ په اړه له پرلپسې غوښتنو سره سره له بهرنیو چارو وزارت سره همغږي نه کوي. د دې پریکړې له اعلان وروسته په بلجیم، اروپایي ټولنې او ناټو کې د افغانستان د لری کړای شوي جمهوریت سفیر نظیف الله سالارزی په یوه پیغام کې چې په ایکس پانه یا پخوانی ټویټر کې خبر کړی ویلي چې په بلجیم او نورو هیوادونو کې به د افغانستان استازولۍ د پخوا په څیر افغانانو ته کنسولي خدمات وړاندې کوي. په ورته وخت کې د سویس په دوهم ستر ښار جنیوا کې د افغانستان د سفارت د بشري حقوقو د څانګې سلاکار او دایمي استازي محب الله طیب د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د دې پریکړې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
د افغانستان دایمي ماموریتونه او سفارتونه چې نه یې غوښتل په دې دریو کلونو کې د طالبانو د رژیم د پیاوړي کولو کې مرسته وکړي او په هماغه لور حرکت وکړي تر هغه وخته پورې چې د کوربه هیوادونو او مهمو نړیوالو سازمانونو لپاره مشروعیت ولري خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت لخوا په اروپایي هیوادونو کې د افغانستان د یو شمېر سیاسي استازولیو د خدماتو د لغوه کولو پریکړه په داسې حال کې شوې چې په تیرو درو کلونو کې هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
په راپور کې مو واورېدل چې یو شمېر افغان ډیپلوماټانو په بهر کې د افغانستان د سیاسي استازولیو د قونسلي خدماتو د بې اعتباره بللو په اړه د طالبانو پر پریکړې غبرګون ښودلی. دوی ویلي دي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له دې پریکړې سره سره به قونسلي خدماتو ته دوام ورکړي. خو آیا هغوی د بهرنیو چارو له وزارت سره چې د طالبانو په کنټرول کې دی له تعامل او اړیکو پرته دا کار کولی شي؟ پر دې موضوع اسمت څاروان په اسلام آباد کې د افغانستان له پخواني مرستیال سفیر زردشت شمس سره مرکه کړې. ښاغلی شمس د مرکې په پیل کې وویل:
متاسفانه د تیرو دوه درې کلونو نه دا چې کله نه افغانستان کې طالبانو واک ترلاسه کړی دی او دا چې د دوی حکومت تر اوسه د نړۍ لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، نو یو شمیر هیوادونو کې خو بعضې سفیرانو د دوی اعتماد خپل کړی و او یو څه د دوی ارتباطات او غیر اداري کارونه قونسلي چارې چې وي دغه دوی د مرکز نه هدایت اخستل.
شمس صاحب، د دې کار اغیز به په افغانانو وي او که به نه وي؟ هغه افغانان چې بهر اوسي،
قونسلګری او د سفارتونو کار او بیا د بهرنیو چارو وزارت کار دا خو سره تړلي دي. بیل دې یو هم خپل کار په صحیح توګه مخکې نشي وړی، یوازې سیاسي استازولي نه دي. دلته د افغانانو حقوقي مسایل دي، تجارتي مسایل دي، شخصي د احوال و نفوس مسایل دي، تذکره، پاسپورت، نکاح خط، د ماشوم چې پیدا شي د هغه بر سرټیفیکټ د هغه د پیدا کېدو سند نور د زموږ مسائل راځي ادمي مسولیت ته امنیتی مسائل راځي دلته افغانان زده کړو ته راځي دلته افغانان فامیلونو بعضی اعضای غړي التپاتی غیر اولی سفر کوي حتی بهرنیان که افغانستان ته سفر کوي دا غي پورې اړوند موضوعات دي که تجارت کوي سرمایه گذاری کوي نو دغه ټول مسائل باندې به دغه پریکړه اغیز وکړي
فکر کوي چې دا سفارتونه او کنسولګری به نور نو پاسپورت هم نسی صادرولای
یو شمیر نمائندګۍ او پخوا پاسپورتونه هم اجرا کړی دي او بازی کې دی شي چې یو څه کتابچې لري هغه کې دی شي اوس هم د اړتیا په صورت کې هغه اجرا کی نو د دې په اړه به مو کتل شي ځکه په دغه اعلامیه کې چې د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو خبره کړې ده په هغه کې د ټولو مسایلو په اړه دسی دریز نه دی روښانه خو به هر حال دغه ټول قیمت به عام افغانان پرې کوي ځکه چې افغانان اوس په ګڼ شمیر کې بهرنیو هیوادونو کې دي خصوصا په اروپایي هیوادونو کې نو ښه به دا وي چې دوی یو څه حل لاره راوباسي که څه هم ستونزه شته دی یو شمیر سفارتونو د داسې افراد او اشخاصو په واک کې دي چې هغه فکر نه کوم که زر آماده شي چې د طالبانو اعتماد خپل کې یا هغه د هغه اطاعت وکړي خو به هر حال یو درې ملار هر وخت موجود وي دوی ته پکار ده چې یو حل لار راوباسي او د افغانانو د عادي افغانانو چې کوم روزمره مسائل دي د غیزه اړتیاوي دي ضرورتونه دي کونسلي مسائل دي هغه ته باید یو حل لار پیدا کړي
په اسلام آباد کې د افغانستان په خوانی مرستیال سفیر زردشت شمسو چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ د سپین بولدک چمن د لارې لبیا تړل کې دوه وروسته د سیمې یو شمیر اوسیدونکي وایي چې د دې لارې بندېدو د دوی پر ژوند او کاروبار منفي اغیز کړی په چمن کې یو شمیر اعتراض کوونکو ازادۍ راډیو ته وویل که د پاکستاني شناختي کارتونو او افغاني تذکرو په اساس لاره خلاصه نشي نو دوی به خپل اعتراضونه بیا پیل کړي د موضوع جزئیات عابده سپوږمۍ وړاندې کوي
د سپین بولدک چمن لاره چې له څه باندې لسو میاشتو تړل کېدو وروسته د یوې ورځې لپاره پرانستل شوې وه بیا تړل کېدو یې د دې لارې د دواړو غاړو اوسیدونکي اندېښمن کړي او د بېوزلۍ او بیکارۍ له زیاتېدو شکایت کوي د چمن ولسوالۍ د راز محمد کلي یو اوسیدونکي ذوالفقار د سېشن مې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې لارې بندېدو د خلکو پر ژوند منفي اغېز کړی وروسته له هغه چې د پاکستان حکومت د چمن لاره له څه باندې لسو میاشتو وروسته د یکشنبې په ورځ د تګ راتګ پر مخ پرانیستله پر لټ کوونکو خپل اعتراضونه پای ته ورسول خو یوه ورځ وروسته دغه لاره بیرته وتړل شوه د پاکستان حکومت لا دې پریکړې د بدلون لامل نه دی په ډاګه کړای تر دې مخکې د بلوچستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر ملک عنایت قاسی د یکشنبې په ورځ د جولای په 28مه د چمن لارې د پرانیستلو اعلان وکړ او اعتراض کوونکو ته یې ډاډ ورکړ چې وروسته له دې به تګ راتک د دوی د شناخت کارتونو او تذکرو ته په کتنې کیږي په چمن کې اعتراض کوونکو چې د افغاني تذکرو او پاکستانی شناخت کارتونو پر بنسټ یې پر دې لاره تګ راتګ غوښت وویل چې د پاکستان حکومت د دوی غوښتنې منلې دي په همدې حال کې په چمن کې یو شمیر اعتراض کوونکي خبرداری ورکوي چې که یې غوښتنې ونه منل شي نو بیا به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي یو اعتراض کوونکي حاجي عبدالمنان ازادي راډیو ته وویل
مطلب امکانات لري د پرلک سره سره نورې چې د دې چې د ټول چې د دې امکانات خو په دې نه د خلک هغه خپل د سونیا چې ګور سونیا چې څونه د څو د تکلیفونو د دې دا کومو دغه چې باید ځان هغه کبا دی امني جامه واغوند
خو په چمن کې د اعتراض کوونکو ویاند صادق خان تکزی ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارې د خلاصېدو لپاره غونډې او ناستې روانې دي.
افغانستان
د یادونې ده چې په چمن کې اعتراض کوونکو څه باندې لس میاشتې مخکې د پاکستان لخوا د پاسپورت او ویزې د لازمي کولو په غبرګون کې خپل اعتراضونه پیل کړل او غوښتنه یې کوله چې په دغه لاره دی دوی ته د پاکستاني شناختي کارتونو او افغاني تذکرو پر اساس د تلو راتلو اجازه ورکړي.
قدر منوریدون کوشه به وروسته د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام چې احمد شبر چمتو کړی دی پیلېږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. په ایران کې ډېر افغان کډوال وایي چې د قانوني اسنادو لرلو سره سره هم د خلکو او هم د پولیسو لخوا ځورول کیږي. دوی وایي چې پاسپورتونه یې څیرل شوي او ورته ویل کیږي چې له ایران ووځي. ایران له تیرو څه باندې څلورو لسیزو راهیسې د میلیونونو افغان کډوالو کوربه دی. عصمت څاروان او په دې اړه نور تفصیل.
په ایران کې میشت افغان کډوال وایي چې په وروستیو کې له دوی سره بد چلند اوج ته رسېدلی دی. له افغان کډوالو سره تشدد او زیشت چلند وروسته له هغه ډېر شوی چې کابل لس ورځې وړاندې د تهران په 15مه سیمه کې د سید جواد حسیني په نوم د یوه ایراني او درو افغان کډوالو ترمنځ شخړه وشوه او ایرانی وروسته مړ شو. د تهران د 15مه سیمې اوسیدونکو پر دیوالونو لیکلي چې ټول افغانان دې د دوی له سیمې ووځي، کنې په وهلو بیل په زوره وباسي. نورو ایرانیانو هم په ټولنیزو رسنیو په چیره بیا په انستاګرام او ایکس کې د افغانانو د وهلو ټکولو ویډیوګانې خپرې کړې دي. د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې ایران او پاکستان هر ورځ لږ تر لږه زر تنه افغان کډوال له خپلې خاورې باسي. ایران او پاکستان وایي یوازې بې اسناده کډوال له خپلې خاورې باسي، خو یو شمېر افغانان وایي چې د ویزې او پاسپورت له لرلو سره سره په ایران کې ورسره بد چلند کیږي او له دغه هیواده ایستل شوي دي.
د ایران څخه خبره کوم، د ایران د شهرازه څخه. دلته بیخي د افغانانو وضعیت خراب ده. افغانان کوم که پاسپورټونه لري مدرکدار دي، هغه ټول نیول کیږي او دغه وتیولي وړي څه پیسې نه خدای ته راپرې دي هر ورځ.
نوم دین محمد دی، د بادغیس ولایت غورماشت ولسوالۍ یم. دا له ډېر یاران راغلي چې پاسپورټونه لري، دا نو د یاران وایي چې مدرکې دې راسي، موږ به دلته بالا آزاد به ګرځې ږغ به نه ورته کړو. ډېر مې لیدلي دا د پاسپورټونو ځینې څیرلي دي یا د پاسپورټو سره ګیر کړې دي مرځې کې.
پرون سه شنبه د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر د ایران له کورنیو چارو وزیر احمد وحید وحیدی سره په ایران کې د میشتو افغان کډوالو د وضعیت په اړه خبرې وکړې. د طالبانو د حکومت یو ویندوی حمدالله فطرت په یو ویډیوي پیغام کې د ایران له کورنیو چارو وزیر سره د مولوی کبیر د کتنې او د بحث د موضوعاتو یادونه کړې، خو نور جزئیات یې نه دي ورکړې. په ایران کې له افغانانو سره د تاوتریخجن چلند له زیاتېدو وروسته د بشري حقونو د مدافعانو ټولنې له نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتو وغوښتل چې په ایران کې د افغانانو سپکاوی وهل ټکول او ځورول ژر تر ژره په خپلې مداخلې پای ته ورسوي. دغه فورم همداراز د ایران له حکومته غوښتي چې له هغو کسانو سره چې له افغان مهاجرو سره د غیر انساني چلند توهین ربړولو مسؤل دي، د داخلي قوانینو او بشری او حقوقي معیارونو مطابق قانوني چلند وکړي او عدالت پلی کړي.
ازادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کله موکو په دې خبرونه کې مو په میدان وردګ ولایت کې لوی تاریخي کلا خبرو.
د دې کلا خاوره د دې وخانو په تاریخ باندې راوړل شوی.
په ګلونو کې د وی اثر تاریخي مانی پاړه علم ګل سحر وای.
په 500 متره مربع کې جوړ شوی د ګرلس لوی خونې لري.
د وشل شوی ولسی شاعر ګلمن وزیر یو په خانی کې له در سره شریکو.
موږ خود سره د پانا ځاینه مو سړی تکوي د مال خبره.
لانزورګری الماس خانم سره شخې دلایم
نن سبا چې څنګه منزورونه جوړو مګ دومره صفا دي چې هغه تلری نو څه ګوري نو خلک وایي کده چې مری وچی اکسه
د یو شمیر نور مطالبو ترڅنګ به د کندوز د عامه حمامونو په اړه واوري.
کیسه چې خلاص شي سړی وجود د سپک شي وجود دی برابر شي ډیر خاص
د خبرونه په پیل کې تاریخ ته مخه کوو. په میدان وردګ ولایت کې د زرغون بابا په نوم تاریخي کلا شته. دا کلا چې شاوخوا 250 کاله تاریخي مخینه لري د سیمې د اوسیدونکو په وینا حکومت باید ورته توجه وکړي او د تاریخي ابدې په نوم دی ثبت کړي. د دې کلا لیدو ته هر ورځ یو شمیر سیلانیان ورسي. جزئیات په دې راپور کې.
د زرغون بابا په نوم دا تاریخي کلا د میدان وردګو ولایت په نرخ ولسوالۍ کې د اندړو په سیمه کې د شنو غرونو په مینځ کې پر یوه لویه غونډۍ ودانه ده چې د ځایي اوسیدونکو په خبره شاوخوا 250 کاله تاریخي مخینه لري. دی وایي د زرغون بابا په نوم دا کلا په پخې خټې جوړه سوې او ښه نقاشي پکښې کې سوې ده. د نرخ ولسوالۍ د اندړو د کلي یو ځایي قومي مخور محمد نبی وایي دغه کلا په شاوخوا لس جریبه ځمکه کې جوړه سوې او خټه او خاوره یې په اوښانو باندې ورته راوړل سوې ده.
او د دې کلا خاوره دا د اوښانو په تاریخ باندې راوړل سوې دا چې بیا پخېږي بیا د دې تلینه یا د دې خټې د یو قسمت نه خاوره خټه په اوبو کې ږدي چې که چیرې دا خټه خامه وي نو بیا دا خټه پخوي او که چیرې هماغه ټول مان نیمن وزن یې پوره و نو بیا به وایي دا خټه پورته کېدله.
د زرغون بابا دا کلا څلور هسکه او دنګ برجونه لري او د ځایي خلکو په خبره چې له دې کلا پخوا د انګریزانو د لشکرو په وړاندې جګړه هم سوي. بیا هم محمد نبی
تاریخي کلا یا ابیدات تاریخي ګوره نو دا په خپل بیانوي چې هر برج مثال دی او فایرداري لري. کته دی او برج نه کېدای شوی چې ټوله کلا یا دننه کور او مالداری او ژوند او زراعت تعقیب.
د نر خلصوالي اوسیدونکو وایي د دې کلا په اړه ډېری خبرې سته او دغه شان دی ورڅخه ډېری خاطرې هم لري. خو ولې دې کلا ته د زرغون بابا کلا وایي؟ د نر خلصوالي یو ځایي قومي مخور میرزا محمد په اړه وایي
دغه کلا د زرغون جلال په نامه باندې کلا دا چې تقریبا 2500 کاله مخکې دلته راغلی و د موږ د اندړو نیکه و نو دا کلا یې په هغه وخت کې آباده کړې ده او جوړه کړې ده. دې کلا سره یې دلته مکمله امکانات و چې جومات یې هم ده او زرنده یې هم وه او دا یو مالدار سړی و.
په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس حبیب الله مجاهد هم وایي چې دا کلا ډېره تاریخي مخینه لري او دوی به یې ساتنه وکړي او په تاریخي اثارو کې به یې ثابت کړي.
موږ غواړو هر هغه تاریخي سیمې چې د هغو قدامت له 100 کاله یو نیم 100 کاله تر 1000 کلو یا زیات راتلونو پورې دا موږ ثبت او راجستر کړو چې د زرغون بابا کلا دا یو داسې تاریخي سیمه ده چې د دغې سیمې ثبتول ساتل له دې چې خلیدنه او څارنه کول په وار وار سره حفاظت یې کول دا د اطلاعات فرهنګ مسؤلیت او دا به انشاءالله موږ کوو.
په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست د معلوماتو له مخې شپږ اویا تاریخي ابدې له دوی سره ثبت دي چې د یاد ولایت د ځینو فرهنګیانو د ادعا پر بنسټ یو شمېرې د نړېدو له ګواښ سره مخ دي.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري. په ارګ کې دلکشا ماڼۍ یو روایت دا دی چې د دې ماڼۍ نوم له هغې ودانۍ اخیستل شوی چې د کابل له بالاحصار سره نږدې د شاه زمان په وخت جوړه شوې وه. شاه زمان په 1193 کال کې پاچا شو. 1 کال یې پاچاهي وکړه. بیا یې ورور شاه محمود سترګې ورړندې کړې او هند ته یې تبعید کړ. په ارګ کې د دلکشا ماڼۍ په اړه د ارګ دننه او پرون له لیکوال علم ګل سحر څخه اورو چې دا ماڼۍ کله جوړه شوې، څرنګه جوړه شوې، څومره خونې لري او څه تاریخي ارزښت.
Thank you.
سراج الاخبار دی دور سو یو نیم کال پلسما گنه کی ذکر دی چی دا معنی چی دا بینجر معنی دا بینجر او بقصر معنی دا یعنی پا افغانستان کی پا دیه سر یه بلا معنی نستا نو دا دینام بگراوند شاید دا غیی دا معنی دی امیر عبی الله خان پا وقتی جون سویده کلش امیر عبی الله خان دی هند سفر چلی و بیرتا چی دی هند راغی بیایی تصمیم یوانیم چی یو نوی معنی جور اکی نو لمهم و مخور کسان و سر دی حکومت و حکومت دی باندی مشران و سر ای پرلپسی مشوری وکری و بالاخره تصمیم یوانیم چی دی آرک پا باخ کی دی باخ منس کی یو معنی جور اکی دی معنی بنسط پا دوال سوانیویم کار کی کش رو سمبلی پا میاش کی او رسمان سپرانست اسوا کاری جور اسوا اگر دوال سو پنزنیویم کار سمبلی میاش پا پا پرانستالو کی هم مواد چول دی مخا برابر سویو ټول مواد چې څو در ټول برابر سی و دي مخه او ویل کیږي چې د معنی فلزي اسکلیټ دا له هند څخه د فلانو په ذریعه باندې راوړل شو او نور مواد ټول د افغاني مواد وو او مختلف مواد وو عزالدین وکیلي په فلزایي لیکي چې دلکشا د بای محمد خان فراشباشي د زوی محمد امان خان په سپرستی باندې جوړ شو یعنی هغه د کار تنظیمونکی او د کار مشر یې په اصطلاح همدارنګه اول په دې کې یو آلماني انجنر فلاش په نامه باندې کار کاوه خو د خواجه راولوید او زخمي شو بیا له وروسته یو بل انګریز انجنر وو ایغه د دې کار مخته یو د دلکشا معنی مواد ټول افغاني مواد یعنی د جوړولو او حتی بل د سیخ او کانکریټ کې وکارول شي نور مواد مثلا په دې کې مختلفو خاورو ترڅنګ چکه د غوا شیدې او په جنو برخه کې هګۍ ردې نه هم کار اخیستل سوی ده دوه پوښه لري لوی دیوالونه یي او چې ترمنځ یعنې د دوو دیوالو ترمنځ یې دومره ځای ده چې سړی پکې تېرېدلی شي دا په شپږ سوه متره مربع کې جوړه سوې ده دیارلس لویې خونې لري چاره یوه یې سوري اوږدوالی یې شل او سوری نوی متره ده دو لوی سالونه لري همدغسې نورې کوټې هم لري مختلفې په دلکشا کې یو بل جالب شی دا ده چې یو لفت ده په دغه لفت کې البته اوس دوه لفته دي چې یو وروسته جوړ سوی ده خو یو یې پخوا جوړ سوی و په هند کې جوړ سوی البته د هند ممبئی ښار کې جوړ سوی ده دا خونه لفت شي د ډبرو سکرو په ذریعه باندې چلیدو یعنی په یو باندې جوړې ارکیدو تنظیم کړی و دغه شي په شتون په نوی شکل برکې کړی ده خو هغه خونه شکل ده د دې ځنګلونه دا ده چې دا هلته درېدی شي یعنی دا شي نه لکه دغه اوسني عصري لفتونه چې یو منزل ته بل منزل ته بدرېږي بلکې دا په نیمای کې هم کولی شي چې بیرته شاته لاړ شي مشکل دی چې قبل منزل تر رسیدلې نو جالب لفت او ډیر تاریخي هم د پېستل په لیکو شمه معنی کې ډېر مهمه غونډې مې سوي دي او تر اخره د محمد نظر شاه د دوبي دفتر به او ګلخانه د ژمي دفتر وو او ملاقاتونه ډېر تاریخي کارونه او ملاقاتونه پکې سوي دي د ملت یووالی په نامه باندې یو جشن وو د امیر عبی الله خان په وخت کې به جوړېده دا به د سرطان په دولسمه نېټه هر کال جوړېده او په دوه سوه اووه نوي کال کې کله چې دا جشن جوړېده مخکې له دې چې جشن جوړ شي برق له جبه سراج جبه ترا انتقال سو او مدراول دي جشن دي پاره ارد چراغان سو دیارگ ارد داده معنی چه دار یو شایستوالی پدی کرش دی باق منس که دار شاو خواهی ونی دی و گلان دی یو زر و چلور سو و چلور دیرس مختلف میوداری و غیر میوداری ونی دی او یو زر و چلور سو و دیرس مختلف گلان دی شاو خواهی کله بشی په بهرنی آیاتان راتله لکه د نورو هیوادو پاچاهان رئیس جمهوران او صدر زمان نو هغه یادګاري الګی به یعنی دوستی الګی به چې شو همدلته به شو کناو جاتره متاش په نه ما شرط سمه تلاش وکړو دا مې پیدا نه کړی چې کوم الګی چای ښه دی یعنی دلته ډیر تاریخي شخصیتونه راغلي دي دا ضرور و البته دا نمر دی بیغوري او بیکاری یو نخه ده چې دا نه دي لیکلي نه دي لیکل شوي چې مثلا دا د کوم هیواد رئیس جمهور یې شاید او څنګه ده.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو
تاکل شوی ده چې د ولسی شاعر ګیلمن وزیر په ویر کې لیکلي شعرونه او مقالې د کتاب په بڼه چاپ شي. په شمالي وزیرستان کې بیا یو شمېر کسان غواړي چې د ګیلمن ناچاپ شعرونه خپاره کړي. د ولسی شاعر ګیلمن وزیر جنازه د جولای په 12مه د شمالي وزیرستان په رسمه کې خاورو ته وسپارل شوه. په ګیلمن باندې د جولای پر 8مه په اسلام آباد کې ویټلې بریټ وکړ چې له اخیستو ټپونو یې د جولای په 12مه د مړینې خبر خپور شو. د ګیلمن د شاعری په اړه نږدې کال مخکې د ازادي راډیو په مشال څنګه کې زما همکار نجیب عامر له هغه سره شغیدلی و. په دې مرکه کې ګیلمن هم شعرونه ویلي او هم موله دې خبروي چې کله به یې شعرونه لیکل او څرنګه به یې شعرونه لیکل. د همدې مرکې په پیل کې ګیلمن وایي چې د ولس لپاره یې شعر لیکلی.
زما شاعری شعر مقصد هغه د ادب سره د هغه سره به البته ځینې بیتونه شعرونه غزل به په وزن په طول په ادب کې داسې برابر نه وي، مګم زموږ وطن ته او زموږ خلکو ته زموږ ځوانانو ته چې د کوم شعر شاعری ضرورت ته هغه مزاحمتي شاعری چې ورته ویل شي، مقصد هغه ولسي او مزاحمتي شاعری کومه، نو بس چې نظم مې سوچ ته راشي غټه کیسه وي بیا یې په نظم کې راغونډه کړم او بیا چې د غزل ځای وي نو بیا غزل وایم. خو اکثر په غونډو کې مقصد نظمونه او غزلونه دا دوا شایان ډیر وایم.
تاسو د مزاحمتي شاعرۍ یادونه وکړه، په افغانستان کې د ملنګ جان شاعري چې څه رقم ده، د څه ویلی شو چې د ګیلمن وزیر شاعري هم د هماغې بڼې ده چې په کې دی د وطن ناخوالې د شعر په ژبه باندې خلکو ته وړاندې کوي.
ملنګ جان بابا خو ډېر لوی شخصیت دی که نه، موږ ملي شاعر دی، د هغه ځای ته خو مقصد بالکل هغه دی خوب لیدنه ده، خو بالکل دا په دعوه سره مقصد ویلی شم چې څنګه به چې ملنګ جان بابا د کام او د وطن درد او دغه په شعر په غزل او بیا د هغونه په پښتنو سندرې جوړولې په هغه کې رانغښتو خپل ځوانان خپل ولسونه یې د خپل وطن آبادۍ پرمختګ ته رابلل، نو ما هغه لاره باندې ما هم قدم یشی دی. زه غواړم چې د ملنګ جان بابا همهغه د شعر د ادب هغه یو قسم ولسي مزاحمتي شاعري هغه دغه موږ باید په مخ بوزو.
یو لس بیا داسې شاعري خوښۍ هم ځکه د ولس هغه د زړه خبرې شاعر د هغوی په انداز کې، تاسو مخکې ویل چې په فلبدیا انداز کې چې مخکې نه پې سړي نه سوچ کړی نه یې لیکلي، بس زړه ته یو جذبه راشي، هغه جذبه سندریزه شي، ولس ته په سټیج ورسیږي، نو خامخا ولس یې بدرګه کوي که نه ګیله منه.
نجیب جانه داسې ده بیخي ګوره، په معاشره کې د شعور لرونکي خلک زمونږ په پښتانه ټولنه کې تا ته پته ده چې په سلو کې درې یا څلور وي چې هغه مقصد په فلسفي شاعري باندې یا مقصد په هغه شاعري چې هغه ته د الفاظو چناو کېږي مقصد ژوره شاعري وي. په هغه زما عام ولس په سلو کې لس کسان پوهېږي، مګم زما چې کومه ولسي شاعري ده په دې زموږ د وطن در ځوانان خو پرېږده، زموږ د وطن خویندې میندې هم هغه شی درک کولی شي پرې پوهېږي، که هغه زموږ په دې لاندې ټولنه کې مقصد په د قبایلی سیمو کې تا ته پته ده چې د خزینه او حقوق او هغه سیستم هغه رنګ نشته، ډیره ساده او عامه لهجه ده.
ګیلمن آشنا اوریدونکو ته سوړاندې کوي
دا یو غزل دی، وای یار کوي ډکه د کمال خبره یار کوي دکې د کمال خبره پاکې ل شر ول جنجال خبره او موږ خود سر د پانا ځای نه موږ خود سر د پانا ځای نه مو سړی تکوي د مال خبره او پښتون بتل د غسې در پدر پختون بتل دغه سي در په دروي چې نمنې دستر خوشحال خبره او چې تا ته وګورم را یاد می شي چې تا ته وګورم را یاد می شي ها د سپینځيري کلیوال دا یو به داس دغه غونډې پکې وای نړې سپوږمې ته په ورتګ بوخت نړې سپوږمې ته په ورتګ بوخت ده زموږ پښنا چې یو پدال او ای ګلمن سخت په خلمه وای یہ گیلا من سخت پخلا مویا خو پا غزل کیکڑا سنبال وای ناست پیو مرچل کیو ویریجو ل یو بلا ناست پیو مرچل کیو ویریجو ل یو بلا د کام دی خدای خبر نکړي زما د کام او زو ته یو بل ته د شک په نظر ګورو زوت چې یو بل ته د شک په نظر ګورو نو خاورې به موږ یو شو لا ټکه تر کابله او تی شو کولې تار په تار او موږ کتل درته تی شو کولې تار په تار او موږ کتل درته آیا موږ بخښې د پښتنې پیغلې اوربله او ړنګ شوې ول په ول د تور مغل په پښو کې پرېوتې وخت د خوشحال خان د المسو د بګړې وله او تلا لیا نیم پاویه دا بل دی نیم چی تکی زخلق تلمه دا پشتون نظر پا تلا او ندی کام تا خیر رسی او ندی سر پا کام زار کرد زغل گیل منه دا پشتون دا احساس غل
وا گیل منه دیخ
او دا بل غزل دی نجیب جانوائی
ارشاد خون که
ولی دا هر سر زیموار یادیگم ولی دا هر سر زیموار یادیگم کل مسلم کل کفار او خدای چې ستا به فیصله څنګه وي یو ځای شهید بل ځای مردار او لر او قبر ته سپیناوی ورکړه لر او قبر ته سپیناوی ورکړه ما هلته جاسوس دلته غدار یا او چې د جنگ ځای شي نو د کار یادیږم چې کله امن وي بیکار یادیږم ککی لمن هر څو ځان سپین مولا یا هم په هر ځای ګناګار یادیږم
شاعری کولی شي ستا د شاعری وخت څه وي د ورځې کې د شپې کې په ګڼه کې په خاموشۍ کې څه وخت کې شاعری کوې
په ګڼه کې خو باید زه وایم یو دغه هم کولی یو خو هغه فلبدی انداز وي هغه خو نو بیا کېږي خو مقصد چې کله هم داسې شم چې بیخي زیات وزه اورېږم نو تا ته خو پته ده زموږ په وطن کې غیر له ځورول نور څه شی او زمونږ اختر د ماتم غوندې زمونږ خادي د ماتم غوندې زمونږ هر څه د ماتم غوندې وي مقصد په کلي کې دومره زیاتې کونډې یتیمانان په هر کور کې لرو چې د هغو له شرمه هم سړی اتن نشي کولی نه خو هر وخت ماتم ماتم دی خو چې کله ډېر زیات ودردېږم دا نوی نوی درد او دغه وینم د وطن مایوسی په هغه وخت کې بیا زه ډېر ښه شاعري کولی شم مقصد اوس ته ونه وایې چې ستا شاعري ته به مونږ خامخا ځانونه په عذابوو بیا به ته غزل
نه نه کله کله خو داسې چې ډېر خوشحاله مې چې ښه ملګري ووینې یا ته چې څه غواړې هغه رقم حالات مخې ته راشي په خوشحالۍ کې خو به هم داسې څه لیکي که نه اتمن
او نو چې داسې شي چې سړی له خپل کار زیاره مطمئن شي او لږ دغه وویني په ټولنه کې بدلون بیا کېږي بیا هغه د دغه د مایوسۍ او د غم شاعري نه وي بیا لږ داسې زړوره شي که نه خلکو ته د امید وربخونکي شعر شاعري وي
یوه پخوانۍ مرکه وه د ګیلمن وزیر مرکه د ده ولسي شعرونه هم عامو خلکو زده کړي دي او هم سندرغاړو دا شعرونه ویلي دي جاوید امرخیل د ده یو شعر وایي
پا بلتون دم را غم جن یا غم جن یا ما چه حد نلری ستا پا بلتون دم را غم جن غمجن یما چې حد نه لري په غمجن زړه داسې خوږمن یا خوږمن یما چې حد نه لري په غمجن زړه داسې خوږمن یا خوږمن یما چې حد نه لري ستا په بلتون دومره غمجن
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډې کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري
د خیبر پښتونخوا انزورګر الماس خانم چې په 2022 کال کې د بریتانیا د بلویډر په نوم د غیر دولتي ادارې جایزه ګټلې وه نن سبا په اسلام آباد کې ژوند کوي او هلته حقوق لولي الماس خانم ته جایزه په هغه انزور ورکړل شوې وه چې د یوې افغاني انزورې په په تار او ستن جوړ کړی. د نجلۍ افغاني ګڼ جامې اغوستې دي، منګی یې پر سر دی او شپېلې شخوي. الماس خانم هغه هنرمنده ده چې تر اوسه د افغانستان د یو شمېر منلیو تاریخي شخصیتونو لکه میرویس نیکه، احمد شاه بابا او امان الله خان انځورونه ایستلي دي. همدارزې د افغانستان په اوسنیو سیاستوالو کې د پخواني ولسمشرانو اشرف غني او حامد کرزي انځورونه په تار او ستن جوړ کړي دي. له دوی به واورو چې په اسلام آباد کې په لیلیه کې ژوند او د پوهنتون زده کړو د دې پر هنر اغېز کړی که نه دی.
فلحال څه وخت کېږي چې پوهنتون روانه شوی یم، نو هم په دغه مقصد زه راغلی یم هاسټل ته. نو تاسو پته وي چې هاسټل چې کوم ژوند وي هغه ډېر زیات مصروف وي د کور د ژوند په لحاظ سره، ورسره سبق هم مخ په وړاندې بوتلل وي، داسې ورسره بیا ځان دپاره تیاری هم نیول وي او امتحاناتو ته. نو د دې سره لږ ونته ګران شوی دی مخ په وړاندې بوتله د دې هنر، خو بیا هم پاتې نه دی، کوشش کوم چې مخ په وړاندې سره بوت.
په دې تیرو یو څو میاشتو کې تاسو انځورونه ایستلي جوړ کړي؟
په دې نږدې وخت کې خو مې نه دي، خو بیا هم شاکر نو ورته نه ده که داسې څه مطلب ذهن ته مې څوک راغلل یا ډېر ضروري و د یو عکس انځور رغول نو خامخا به کوم.
تاسو تر ډېره مخکې چې کوم انځورونه جوړ کړي دي د تاریخي شخصیتونو د مشهورو کسانو انځورونه مو جوړول، اوس هم هماغسې کوي او که نه دا ستاسو د انځورونو ساحه پراخه شوې؟
څنګه چې تاسو ذکر وکړو زه د مشهورو شخصیتونو یا مشهور هم نه خو چې کوم شخصیتونه زمونږ سوسایټي ته یو مثبت پهلو مخې ته کوي یا یو مثبت کار کوي دا هغوی انځورونه به ما جوړول. خو زما دا هنر چونکې ټولې دنیا کې یو نوی هنر و، نو د ډېرو خلکو ډېر زیات خوښ یې غواړي چې په ډیمانډ باندې هغه جوړ کړي. نو اوس دې طرف ته مجبور شوم چې په ډیمانډ باندې یو څوک غواړي چې زه دا هغوی انځور جوړ کړم، نو هغوی په هغه طریقه هم جوړولی شي انځور.
یعنی له ډیمانډ مو مطلب دا دی، یعنی که چیرته څوک غواړي چې کوم انځور جوړ کړي تاسو ته باید پیسې درکړي چې تاسو باید ورته جوړ کړي؟
بالکل بالکل.
څرنګه له هغه وخت نه وروسته چې تاسو ته بل ویدر ماسسې د بریتانیا تاسو ته جایزه درکړه، له هغې وروسته ستاسو کارونه زیات شول او که نه له هغه وروسته مو کارونه زیات شوي نه دي؟
ظاهره خبره ده په ټوله دنیا کې دغه یو خبر وچلېدو چې د پښتونخوا نه یو جنۍ چې کوم دی دغه انټرنیشنل ایوارډ ګټلی دی، نو ډېرو خلکو ته ذهن ته دا خبره ورپرېوته چې داسې یو قسم شته چې داسې یو ناشنا هنر کوي. د هغې نه وروسته خو جان پہچان هم ډېر شو، خلکو ته ذهن ته هم خبره پرېوته او ورسره د انځورونو چې کوم ډیمانډ وو هغه هم زیات شو.
نو چې ډیمانډ او غوښتنه زیاته شوې ده، نو تاسو هم همدا وویل چې که چېرته خلک غواړي چې تاسو انځورونه په پیسو ورته جوړ کړئ تاسو ورته تیار یاسئ جوړوي، څرنګه اوس خو تاسو له پښتونخوا یو څه لرې اوسئ، په اسلام آباد کې ژوند کوئ، هلته هم د خلکو رابطه له تاسو سره شته چې انځورونه ورته جوړ کړئ؟
وو بالکل، ځکه زمونږ رابطه خو ټلیفوني وي زیاتره، کم پښتانه چې دي یا چې څوک هم دي چې غواړي دا انځور جوړ کړي نو ما سره د مسنجر د لارې یا د فیسبوک د لارې رابطه کوي یا د واټساپ د لارې، نو هغه په لوکیشن باندې هیڅ اثر نه پرې باسي، ځکه که زه اسلام آباد کې یم که زه پښتونخوا کې یم نو هغه یو خبره ده، ځکه زمونږ ټلیفوني رابطه وي.
ستاسو په خپل نظر ستاسو په د انځورونو کې چې جوړوي له د مخکې او د اوس فرق راغلی دی؟ څه فرق راغلی وي؟ څه فرق؟
فرق بالکل وخت سره راځي، ځکه چې لومبنی وخت کله چې ما هغه انځورونه جوړول نو هغومره زما تجربه نه وه پکې. اوس وخت زیاتېدو سره چې ما مختلف قسم انځورونه جوړ کړل نو د وخت تېرېدو سره په هغې کې نور هم خواله راغلی دی، نور هم مطلب کمخ کې په کیسه سناسه غلطي ویا داسې و چې ته به لګېده چې دا په تار جوړ شوی. نن سبا چې څه کوم انځورونه جوړوم هغه دومره صفا دي چې هغې تلرې نو ته څوک ګوري نو خلک وایي که د کیمرې وچ دی، نو ډېر فرق پکې راغلی او کوشش کوم چې مخ وړاندې پکې هم ډېر مثبت بدلون راولم او نور هم ختم خپل هنر.
د رنګونو له پلوه څه رقم څه تغییر پکې راغلی دی؟ یعنی مخکې مو له کمو رنګونو نه استفاده کوله، اوس له ډېرو رنګونو کار اخلي او که څرنګه؟
وہ بالکل رومبنے عکس کرتا جو وہ آئے نو آگا آگے کہ میں صرف یو رنگ استعمال کرے ہو آگا وہ تور نو ازا کچھ آگا رومبنے ایک سنو پا کپڑا باندھے جڑ کرے ہو کپڑا سپینہ ہو دا پاس اپی ماں تور رنگ باندھے تار باندھے انزور جڑ کرے ہو آگے پسی چی پگل بیل کی مکلے جوڑ ہو نو آگا می بیا پو تور اس پین سارا جوڑ کو دریم رنگ ما ته یاد شو سم چې هغه کې ما د سور رنگ اضافه کړی و نو دغه سه بیا رورو پنځه رنگونه شپږ رنگونه او اوس خو دا کم تاسو کوم انځور چې انټرنیشنل جایزه ګټلې و نو هغه کې د شمار نه هم زیات رنگونه دي ځکه په هغه کې په بے شمیر رنگونه ما استعمال کړی دي نو دغه سه اړمبره کې می ډیر کم رنگونه او اوس چې کوم منظورونه جوړوم نو کوشش کوم چې ډیرونه ډیر او د ښو نه ښه رنگو کې استعمال.
له هنرمندی الماس خانم څخه مننه.
آزادی رادیوي مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې له آزادی رادیو
د خبرونې په دې برخه کې د خالد ریحان ببری او شیر د دوی په شخ
غزل دا پو ازغویو باندی ما تسترگی دا پو ازغویو باندی ما تسترگی گل مخ یتا تمی در تا تسترگی لدوو دی نشی ده کلا اندازه لدوو دی نشی ده کلا اندازه صبر چکرم در تزیا تسترگی کلا نا کلا جگلی تا پریجده کلا نا کلا جگڑے تپریجدا خودی رسا تسول سات استرگی مدی شپورتا دی خال شیور ای ترینا مدی شپورتا دی خال شیور ای ترینا مدی شهیس کلا میرات استرگی کبا بیتا بلتا و برنگ اوڑی کبا بیتا بلتا و برنگ اوڑی شدی لما پور کی پات استرگی بی اجازه دی ورکجه کړی نو اوس بی اجازه دی ورکجه کړی نو اوس ببرای وروړنه نوات سترګي ببرای وروړنه نوات سترګي
د سجرړی مچلې د دې خبرونې په روسیو کې د یو لرغونی دود پاړه د چړونو لمخي عمومي حمامونه په لرغونی مصر کې همدارس په لرغونی روم کې دود وو. د اوسنی افغانستان د جغرافي پاړه ویل کیږي چې تر اسلام مخکې په بلخ کې حمامونه وو، خو په دې ارتباط لا هم دقیق چړنې نه دي شوي. عمومي حمامونه لا هم په ځینو هیوادونو کې ګرم بازار لري او دود دي، لکه په ترکیه کې، خو هلته حمامونه د ګرځندویانو لپاره په یوې سرګرمۍ بدل شوي دي. په افغانستان کې هم عمومي حمامونه شته. د کندوز ښار یو له هغو ښارونو څخه دی چې عمومي حمامونه پکې ډېر دي. که څه هم اوس عمومي حمامونه په عصري بڼه جوړ شوي دي، خو لا هم په حمامونو کې کسبالان کار کوي او خلکو ته د چاپي او کیسه کولو په برخه کې خدمات وړاندې کوي. په دې راپور کې د کندوز له یو شمېر کسبمالانو سره د دوی د کار او فعالیت په اړه خبرې شوې دي.
له ډېرې پخوا زمانې راهیسې په افغانستان کې له عمومي حمامونو څخه ګټه اخیستل دود دی. د افغانستان په عمومي حمامونو کې یو شمېر کسان د کیسمال په نوم کار کوي او کیسمال هغه چا ته ویل کیږي چې د پیسو په بدل کې لومړی خپل مشتریان چابي کوي تر څو ستړیا یې رفع شي او بیا وروسته هغوی له سره تر پښو پورې کیسه کوي او پرې مینځي. څلوېښت کلن فیروز چې له پنځلس کلونو راهیسې په کندز ښار کې په یو عمومي حمام کې د کیسمال په توګه کار کوي، فیروز آزادۍ رادیو ته وویل چې له خپل کار څخه راضي دی او له همدې چارې خپلې نه کسیزې کورنۍ ته نفقه پیدا کوي.
کیسه مثلا میگرم یک کس خاسته می باشد، یک کس بسیار چی می باشد، چاپی میکنه یا کس
کیسه کول ډیر ګټي لري. کوم کسان چې ستړي وي او د عضلاتو درد ولري هغه حمام ته راځي او له موږ څخه غوښتنه کوي چې چاپی کړو. له چاپی کول وروسته یې کیسه کوو، ځکه په ګرم ځای کې چاپی د انسان هډوکو، عضلاتو، سردردی او ځان دردی ته تسکین ورکوي. نو په همدې خاطر دلته زیات شمیر کسان د چاپی او کیسه کولو لپاره راځي، خو په ژمي کې بیا زموږ مشتریان زیات وي.
50 کلن روم احمد هم یو له هغو کسانو څخه دی چې له 14 کالو راهیسې په نوموړي ولایت کې په یو عمومي حمام کې د کیسه مالۍ په برخه کې کار کوي. هغه وایي دغه کسب له خپل پلار او نیکه ورته په میراث پاتې دی.
مو یک کیسه میکنیم، یک چوپی، یک لیفاز، خونی کیسه چا خونده جیان پیدا میکنم.
موږ دلته هم خلق کیسه او چاپی کوو. چاپی کول د پوستکي، د ښکلا او د بدن نرمښت لامل کیږي او د وجود ځینې دردونه له منځه وړي او د انسان په وجود کې وینه په حرکت راځي. دلته د چاپی کول لپاره مولایان، طالبان، ځوانان، سپینګیر او هر طبقه خلق راځي او موږ د پیسو په بدل کې هغوی چاپی او کیسه
زیات شمیر افغانان د ځان پر مینځلو او د نظافت مراتولو لپاره له عمومي حمامونو څخه ګټه اخلي. 45 کلن صفت الله چې د کندز ښار یو عمومي حمام ته د حمام کولو لپاره راغلی، هغه وایي کله چې ځان درد او ستړی وي نو حمام ته راځي، خپل ځان چاپي او کیسه کوي تر څو ستړیا یې رفع شي.
دا چې سړی ځان د عضلات شخت شي، بیا سړی راځي دلته سونا ته یو ځان ګرم کی او کیسه کی، چاپیکی د عضلات بیرته ځان کیسه چې خلاص شي، د سړي وجود داسې سپک شي، وجود دې برابر شي، ډېر ښه ښه کیسه مال د رضایت لرو. ته
د کندز ښار یو بل اوسیدونکي محمد نسیم آزادۍ راډیو ته وویل چې په اونۍ کې دوه ځلې حمام ته د ځان د چاپي او کیسه کولو په هدف راځي. د ده په وینا چې ماساژ او چاپي کول د انسان جسمي او ذهني ستړیا لرې کوي.
دا دردونه د ځان لرې کیږي. شو سپورت مینان هم همیشه دلته راځي او ډېر راحت، ډېر نخواښ یو، ډېر ښه سړی ده. ها ها، ماساژ یې وکړو. زه خو همیشه دلته راځم، زموږ فامیلي هلکان ټول راځي دلته.
له ډیرو پخوا کلونو راهیسې په کندز کې لسګونه لوی او واړه حمامونه موجود او فعالیت کوي. د تیر نظام پر مهال په نوموړي ولایت کې یو شمیر حمامونه په اونۍ کې دوه ورځې د ښځو لپاره ځانګړي کېدل او په ځانګړو ورځو کې ښځې عمومي حمامونو ته د خپل کوشنیانو او د ځان پر مینځلو لپاره تللې. خو پر افغانستان د طالبانو بیا ځلې واکمنېدو سره حمامونو ته د ښځو پر تګ بندیز لګول شوی دی.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو ادبي مجلې د دې اونۍ د خبرونه سفته ورسېده. زه احمد شیبر اجازه اخلم. شدی
کی گدرنا وزری ماتړی پریمیک دی چوالو زم زما وزری ماتړی شپوت پات کی گدرنا وزری ماتړی شپوت پات کی گدرنا وزری ماتړی ماتړی زدا لاو په زم زمو کی زګې دلی زدا ځان غږ د ژوند مانځه ته را بلل یم لمونځ مې په لمنه کېږي دغسې سپېڅلې یم ظلم دی په شونډو ظلم دی په شونډو د خندا وزرې ماتړې شپو ته پات کې ګدرنا وزرې ماتړې شپو ته پات کې ګدرنا وزری ماتړی رنا وزری ماتړی خر بشی جنگل کبی کتاب بی قلمشی گلشی وچ ڈنڈر چی بی آواو بی شبنمشی مشا آدم گوخی نا ہوا دی بی آدمشی مڑاوی با آدم شی مڑاوی بادم شی دا ہوا وزری ماتڑی شپوتا پاتا کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پاتا کی گدرنا وزری ماتڑی وزری ماتڑی زد زمانے جب ساتلے پنجرا کیا شمایا مو